ماشومانو د ساتنې اساسمن سیف د چلډرن وای د روان کال لا پایله اته سوه زره افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته سند کړی شوي چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. د سازمان پرون د شنبې په راپور کې ویلي په اوسط ډول په هرو دیرشو ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې درې پر څلورمه برخه له ایرانه ستانه کړی شوي دي. دغه سازمان ویلي د دې ماشومانو ډېر شمېر یې له کورنیو پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې په میلیونونو افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی. دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلې دي. دغه لیدنه پرون د شنبې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژۍ د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه هم چینایي سوداګر وخت نا وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بیکاره خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي روسیا او اوکراین دی د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ټرمپ پرون دوشنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده. د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو دوو دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او که نه. هغه وړاندې وویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه وګوري. له 2020 کال راهیسې دا به د پوتین او ټرمپ ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي. ټرمپ ویلي هڅه به یې دا وي چې پوتین قانع کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوې خاورې یوه برخه ورپرېږدي. دغه په ټکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېرې ارزښت منی سیمې دی اشغال کړي. بل پلاو د اروپای ټولنې مشران اندېښمن دي چې ټرمپ په دې ناسته کې له پوتین سره نامطلوبه هوکړه ونه کړي. دغه مشرانو تېره ورځ د یوې ګډې لمبې په خپرولو سره ویلي وو نړیوالې پولې دي په زور نه جوړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي. هغه پرون د شنبې خبرې اعلان ته وویل د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلې وي. د بقایی په ټکو د دې احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغې پلاوی سره وګوري. بقایی د ایران او اسرائیل ترمنځ دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې پر دریځ نیوکه وکړه او ویل د اټومي د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په څلورویشت ساعته توګه د دغې ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي، خو د برید پر مهال یې د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. دغه په ټکو دغې ادارې پر اټومي بټۍ او حتی د برید غندله هم ونه کړه. امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد درې اټومي بټۍ په نښه کړې. امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
درنو اړیدونکو بیا سلامونه. زه سلطان محمد سرواریم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی رپورت خپور کړ. په رپورت کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او دغه راز طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق د څارنې کمپاین تشدید کړی دی. په رپورت کې دا هم راغلي چې په تیرې مې میاشت کې هغو افغانو ښځو ته د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي. طالبانو ویلي چې د دغو ګواښونو په هکله تحقیق کوي. دا زما حق دی د خبرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه ریپورټ په هکله مو د پوهنتون له استاد مستوره سیلاب، اقتصادي کارپوه ازرخش حافظي، په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنګي کړوخیل، او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پخوانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکسي سره مرکه کړې دي. استاد سیلاب صاحب، تشکر چې موږ ته وخت راکړی دی د مرکه. پرون د یکشنبه په ورځ یوناما دفتر د ملګرو ملتونو استازولۍ خپل نوی درې میاشتنی ریپورټ خپور کړ. په دغه ریپورټ کې راغلی دی چې ریپورټ د بشري وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې په ریپورټ کې راغلی دی چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوی دوام لري، او په تیرو د لیسو او د کانکور امتحانونو کې د نجونو او ښځو د ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تجدید کړې ده. په هرات او په ارزګان کې د ځینو موارد ذکر کړي چې هلته ویلي دي د ښځو مخ لوڅو او طالبانو بیا هغوی ته چادري وراغوستې دي. دغه راز نور موارد هم ذکر کړي دي. ویلي دي چې طالبان په عام ډول دا مني چې اسلام ښځو ته د کسب او کار اجازه ورکړې ده، خو دوی یوناما داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د کار مخنیوی شوی دی. پوښتنه زموږ دا ده استاد، چې دغه نوی رپورټ عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکړی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جان سرور صاحب ټول اوریدونکو ته. ګوره، د یوناما یا د نورو هغو نړیوالو سازمانونو پر بنسټ کوم راپورونه چې خپریږي هغه تقریبا 80 یا 85% حقیقت لري، ځکه په افغانستان کې دا ټول هغه موارد دي چې ثابت دي متاسفانه چې رسنۍ کېږي نه. په 2024 کال کې هم عین موضوعات په نسبتا تفاوت سره د موضوعات مطرح شوي وو. هلته هم د حجاب مسله مطرح وه، اما په دومره سختریزه شکل باندې چې فعلا مطرح کیږي، چې حتی د حجاب مسله د انجونو د زندانی کولو، د انجونو د آزارولو، د انجونو د لا زیاتو محدودیتونو سبب ګرځېدلې په دې پیمانه نه. تیر کال په 2023 کال کې د یوناما ډېره توجه روغتیایي برخې ته وه، چې هلته میرمنې ډېرې زیاتې متاثرې دي، لکه ځینې ولایتونه مشخص کړي وو چې هلته روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي، خصوصا میرمنو ته یا میرمن ته اجازه نشته چې حتی روغتیایي کلینیک ته لاړ شي بدون د محرم نه. او د افغان د نجونو مسله نه تنها چې د یوناما په راپورټ کې، بلکې په هغو مختلف راپورونه چې د نړیوالو له ادرس نه نشر کېږي دا مسله مطرح کېږي. خو بدبختي دلته ده چې متاسفانه دا دوه بوده لري. یو هغه بوده چې عیني شکل باندې د افغانستان نه بهر ذکر کېږي، او نړیوال په دې راپور په حقله او د دې راپور په مد نظر نیولو کې ځینې سیاستونه رامنځته کوي. او بل بود داخلي بود، داسې متاسفانه په داخلي بود کې هر دوره چې کله گزارش نشر کیږي او هر دوره چې کله راپور هم وړاندې کیږي، داسې ډېره جدي توجه نه ورته کیږي. او حقیقت دی، یعنی د کیدت او د منطقې د بعضی سیاسي مداخلات نوم ورکول کیږي، چې بدبختانه دا بیا هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا راپورونه چې کله نشر کیږي هم د یو ادرس نه مثبت اړخ ځکه لري چې نړیوالو ته د افغانستان د میرمنو او د ښځو تصویر واضح کول دي. د افغان میرمنو د حق او د هغوی د اساسي حقونو د غږ پورته کول دي، او په لویه کچه باندې هغه محدودیتونه یا هغه ډیپلوماتیک روابط چې نړیوال د فعلي واکمن نظام سره لري دا نسبتا محدود کول دي د سیاسي اړخ نه. اما بدبختي دلته ده چې څنګه توجه نه ورته کیږي، نه په نړیواله کچه باندې او نه هم په داخلي کچه باندې.
ډیره ډیره مننه. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په تیر می میاشت کې هغه خزو ته گواخ شوی او د قتل گواخ شوی وو چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي په افغانستان کې. دغه گواخونه د تاسو په نظر د چاله خو امکان لري وشي او څومره جدي وو؟ ملګرو ملتونو ویلي وو چې دغه خزو د ساتنې لپاره بیا امنیتي ځانګړي تدابیر ونیول شول.
دا مهمه مسله ده که داسې عموما هغه خارجي ادارات یا هغه نړیوال ادارات چې دننه افغانستان کې هغوی کارکرد او فعالیتونه درلودل هغوی اکثریت خپل قدرونه د افغانستان نه بیرون کړل او هغه ټول امنیتي مسؤلیت هم د دوی په عهده باندې وو. زه فکر کوم چې دا نوي یا پنځه نوي فیصد حقیقت لري په دې خاطر چې حاکم نظام یا واکمن نظام د نه تنها دا چې د انجونو د تعلیم سره مشکل لري او هغه یو سیاسي اړخ ورته ورکوي، یو فرهنګي او شرعي توجیه ورته ورکوي. هغوی د دغسې داسې اداراتو کې د انجونو کار کونه اصلا شرعي نه بولي او هغوی ته اصلا اجازه هم نه
ورکوي. اغلی سلام، دا باید ووایم چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې دغه ډول ګواښونه دوی په هکله تحقیق کوي.
سروس صاحب، داسې تحقیقات ډېر زیات شوي دي، اما کومه د نتیجه یې چې حداقل نو دا ګواښونه خو بیا هماغه خبر شو چې دوی سره په دوحه کې قرارداد شوی وو چې دوی به نورې د هغه شبکې چې هغه منطقې ته ګواښ ګڼل کېږي یا هم نړیوالو ته ګواښ ګڼل کېږي نو هغوی ته د فعالیت اجازه باید په افغانستان کې ورنه کول شي. د هغوی د ټول امنیتي مسؤلیت د دوی په عهده باندې، نو دا خو واضح خبره ده چې خیدلته نورې شبکې هم فعالیت لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو له آدرس نه د دوی د نوم نه استفاده کوي او داسې ګواښونه رامنځته کېږي. پورې جناب سرور صاحب، دوی فعلي واکمن نظام هم په ډلو ډلو تقسیم شوی، ځینې ډېر زیات مشخص او ډېر سخدریزه استادګي لري د دغه موضوع په څیر کې، او ځینې دي چې هغوی بیا ډېر نرم او معتدل یعنی دریز لري. بله، او زه فکر کوم چې یعنی دا داسې یو موضوع نه دی چې دا پټه خبره وي، یا هم دغه ګواښونه اول ځل وي، یا هم دا ګواښونه محدود وي. دا یعنی دا عمومي دي او لا زیات هم دي. دا خو یو هغه موضوع ده چې په راپور کې لیکل شوی او په راپور کې گزارش ورکول شوی. ډېر ځینې داسې موارد دي چې هغه یعنی واضح او اشکار دي او متاسفانه چې توجه هم نه ورته کېږي.
ډېره ډېره مننه استاد. دغه نوی راپور یوناما د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس برابر کړی دی. د تاسو په نظر نړیوال ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څه ډول یو تصویر وړاندې کوي؟
د ستنه سروشې د دې چې دا موضوع د بل ادرس نه وګورو، د سیاسي ادرس نه نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څه روان دي. نړیوال په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې فعلي اقتصادي ناورین تر کوم حده پورې ده. نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د حاکم او د واکمن نظام ډیپلوماټیک روابط د هغو ممالکو سره چې اکثریت د اقتصادي رقابتونه په نړیواله کچه باندې دي، د افغانستان روابط د هغوی سره دي. دا یو انتقادي تصویر وړاندې کوي، دا یو د افغان نجونو غږ پورته کوي. هغه محدودیتونه یا هغه نړیوال ډیپلوماتیک روابط چې دي، کېدای شي د نړیوالو له آدرس نه په دغه ډیپلوماتیک روابطو کې ځینې بعضې پالیسیانې تغییر وکړي، ځینې روابط محدود شي، کېدای شي دا محدودیتونو ته له پراخه کې دوی. اما زه فکر کوم چې ډېر زیات په تاثیر گزاره نه، ځکه آئینی راپور په 2023 کال کې هم وړاندې شوی وو او هلته هم شورای امنیت او ملګري ملتونه، اتحادی اروپا، اکثریت نور مختلف سازمانونه په دې باندې ډېر جدي غبرګون وښود او دوی ویل چې واقعا په افغانستان کې بشري ناورین روان ده، اما نه داخلي بود نه کوم خاص تغییرات پکې راغلل او نه هم بین المللي هغه محدودیتونه چې وضع شوي وو چندانې ورته توجه ونه شوه. زه غواړم یو موضوع ډېر واضح کړم. هغه یو خبره ده وایي په یو لاس کې توره ده، په بل لاس کې سچکول لکه قلم د سره کمی اومتل ده خدا خو په دې معنا د لکه په یو لاس تاسو خو ورته ټول امکانات برابر وای هڅه ورته ورکوي بل ادرس نه بیا راپور هم وړاندې سي اما متاسفانه هغه راپور هم تشریفاتي اړخ لري او هغه فقط یو تصویر وړاندې کول یو انتقادي تصویر وړاندې کول یعنی نه په ډیپلوماتیک روابطو کې د څه ډېر زیات تغییر راځي نه مهم بحث دا ده چې د افغان انجونو د افغان میرمنو د افغان ښځو او بالاخره د افغانانو په ژوند کې په اقتصادي اړخ په سیاسي اړخ هغه حقونه دوی ته وړاندې سي کوم چې دوی ته شریعت ورکړي او کوم چې دوی ته وضعي قوانین او بین المللي قوانین دوی ته ورکړي متاسفانه هغې ته هیڅ توجه نه کیږي.
مننه. زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي کچره دوام وکړي تاسو څه فکر کوئ چې څه پایلې به ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره؟ یو او پښتنه بل ده چې د طالبانو ټول غړي ټول طالبان د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل او کار مخالف دي کنه ځینې؟
جناب سرور صاحب که چیرې دا لړۍ دوام ومومي زه فکر کوم چې فعلا هم خلک آهسته آهسته د نظام نه فاصله اخلي او مشروعیت د نظام یو اساسي بود یا اساسي فاکتور د خلکو د آدرس نه مشروعیت ورکول یو سیاسي نظام ته ده چې د افغانستان اکثریت خلک دته یعنی سترګې په لاره دي چې بالاخره کله به د دوی نجونو ته د دوی میرمنو ته د دوی خویندو ته د مکتب دروازې او د تحصیلاتو دروازې او د کار د ټولنیز فعالیتونو او بالاخره په سیاسي ټولنه کې د دوی حضور ته اجازه ورکول کیږي چې متاسفانه دې ته همیشه هغه په شروع د کله چې په 2021 کال کې دا اقدام وشو او په 2022 کې هم بیا د پوهنتونونو دروازې وتړل سي نو هلته مهمه مسله دو خبرې مطرح کېدلې یو د نصاب مسله وه بل دا و چې دا خو د څه مختلف سیستم ده نو دا مختلف سیستم باید له منځه لاړ شي او بل مهمه خبره هم دا و چې باید ټولنه دې ته آماده شي چې انجونې وکولی شي نو زه فکر کوم چې دغه ټولنه خو له ما تا بلبل نه جوړه شوې نو دا ټولنه چې ورځ په ورځ دوی د اسلامي افکارو په مقابل کې متاسفانه وقتې کېږي ځکه په اسلام کې خدا موارد نه دي ذکر شوي او موږ د اسلام له ادرس نه خبرې کوو چې میرمنو او ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د دې د کار د دوی د تعلیم د دوی د تحصیل اجازه نشته نو متاسفانه چې دا به ډېر ناغواره پایلو لري د مهاجرتونو لړۍ به لا هم زیاته شي د خلکو لرېوالی به د فعلي واکمن نظام نه لا هم ډېر شي متاسفانه د اسلام هغه اساسي اصول چې خلکو ته باید وروپیژني یا مثلا نړیوال پیغې باندې پوسی متاسفانه دغه اصول هم تر پښو لاندې کول دي بل مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم مختلفې ډلې دي چې یو تعداد دي چې هغوی اصلا هیڅ مخالفت نه لري اما دوی د خپل ایدیالوژي له ادرس نه او کومه پالیسي چې دوی په خپل نظام کې لري دوی نشي کولای چې په واضح شکل باندې خپل دریز مطرح کړي او په واضح شکل باندې دا خبره وکړي چې واقعا نه په اسلام کې دوی ته محدودیت شته او نه په هم په وضعي قوانینو کې دوی ته محدودیت شته او نه هم د هر ادرس نه چې تاسو دا موضوع وڅېړئ کوم خاص محدودیت نه لري او ځینې بیا ډېر سختریز موقف لري لکه هغوی حتی په اجتماعي رسنیو کې په مختلفو شبکو کې دوی خبرې کوي او دوی حتی قسمونه په دې باندې خوري چې تر هغو چې واکمن نظام په افغانستان کې او دا فعلي نظام په افغانستان کې حاکم وي نو دوی په هیڅ ډول باندې افغان میرمنو افغان نجونو او افغان ښځو ته د کار فعالیت د تعلیم د تحصیل دا اجازه به ورنه کړي بل ډیره مهمه مسله چې تاسو وخت یې ونه نیسم چې دوی همیشه مطرح کوي او دا په 2020 کې کله چې د تحصیلات دروازه و تړل سو. دا خبره ډیره زیاته مطرح وه، د حجاب مسله. جناب سرور صاحب، حجاب چې ده هغه یو اسلامي اصل ده، فرض ده په ښځو او په نارینهو په دواړه باندې، او په اسلام کې په قرآن عظیم الشان کې مختلف آیاتونه ذکر شوي دي، لکه په سوره نور کې دا فکر کوم چې اشتباه مې نه کړي، سوره الاحزاب کې همداسې ډېر داسې آیاتونه احادیث راغلي دي چې هلته د حجاب مسله ډېره مهمه مسله مطرح شوې. اما د حجاب مسله معنی د تعلیم د تحصیل د ښځو نه کېږي، یعنی که څوک حجاب دا داسې یو لکه یو تاسو یو چاته وایي چې دا کار مه کوه، نو تاسو اراده فات ته ورکوئ چې که چیرې دا کار وکړي نو ته به دا امتیاز ترلاسه کړې، او که چیرې خلاف د دې کار عمل وکړي نو تاته به دا سزا یا جزا درکول کېږي. دا یو نافرمانی ګڼل کېږي، دا منو. اما دا چې مثلا په افغانستان کې میرمنې نجونې د حجاب نه مراعت کېږي، دا د نه منلو خبر ده، ځکه په تېر نظام په جمهوریت کې هم د افغان میرمنو همدغه لباس چې اوسي اغوندي، او فعلا هم نه د افغانستان میرمنې، نه د افغانستان ولس، نه هم ملت، هیڅ څوک د حجاب د مسلې سره مخالفت نه لري. او د دوی د ټولو وړاندیز همدا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکی کېښودل شي، او بالاخره چې نړیوال هم یا هغه ګروپونه یا هغه نړیوال سازمانونه چې متاسفانه د اسلام پر ضد باندې خبرې کوي او د اسلام پر ضد باندې دوی کارونه پیل کړي دي، او هغوی اسلام یو هغوی ته هم دا مسله واضح او اشکاره شي، او دا مشکل بالاخره په دننه افغانستان کې حل شي.
مننه. وروسته پوښتنه، له یو خوا افغانستان ته سلګونه زره کډوال ستنیږي، له بلې خوا یوناما دغه سې رپورټونه خپروي د بشري حقوقو د وضعیت په هکله چې وضعیت نور هم یعنی مشکل او ستونزمن ښکاروي. د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره د پوهنتون د استاد په حیث ستاسو وړاندیز او نظر مهرباني وکړي.
د سجنه سروسه ته متاسفانه په افغانستان کې هر نظام چې راغلی او هغه هر نظام موقتی و، او هیڅ نظام په افغانستان کې بنسټیز کار نه کړی. هر نظام چې راغلی هغوی داسې فکر کړی دي چې ولا دا افغانستان د جوړیږي نه، یا مثلا وایي ولا دا د یو مشخص حزب نظام د نو د مونږ د پالیسي د مونږ اصول د مونږ طرزالعمل د مونږ پروسیجر ټول همدا ده، نو باید مدامت نظر ونیول شي. افغانستان کې ډېر زیات بشري ناورین روان ده، لکه تاسو چې وویل مهاجرین راستنیدونکي دي. کله چې تاسو د دې مهاجرینو سره مخ کیږئ، هغوی د رواني له آدرس نه ډېر زیات ستونزې لري، ځکه هغوی مثلا فکر کوي چې په افغانستان کې مسؤلیت نه لري، هغوی په افغانستان کې د اقتصادي بحران سره مواجه دي، هغوی په افغانستان کې سرپناه نه لري، او د هر آدرس نه چې تاسو وګورئ. بل مهمه مسله دا ده چې هغوی د سیاسي بوت نه هم ډېر زیات مثلا ځورول کېږي، ځکه مختلف حد خو په افغانستان ته راستنیږي، نو یو مشخص دلیل به درلود چې هغوی د افغانستان نه بهر شوي. نو بدبختانه که چیرې توجه ورته ونه سي، دا به ډېر لا هم دغه روابط د نظام او د ملت په منځ کې دا به نور هم لا کړکېچن شي. او زه د ما پیشنهاد من حیث یو افغان میرمنې دا ده چې لطفا هغه مواد چې د افغان د ولس خپل پیشنهاد ده، او په هغې کې هیڅ نوه بهرني مداخله نسته، په هغې کې هیڅ نوه غربي قانون نسته، او هغه د افغان ولس پیشنهاد په شرعي او وضعي قوانینو په چوکاټ کې ده، هغې ته توجه وکړي. او دغه مشکلات او دغه چالش چې بالاخره ټول دې ته منتظر دي چې هسې نه هم دا نظام پایدار نه ده، دا نظام هم له بین وړونکی ده، نو دغه مشکلات چې حل شي انشاءالله چې مشکل به حل شي. توکل په خدای، منتها که چیرې توجه ونه سي نو دا به بیا هم یو ډېره لویه فاجعه ده افغانستان لپاره.
ډېره مننه، یو جان تشکر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
پوهان صاحب ستانیزی، مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړی دی. د یوناما لخوا دغه ډول راپور خپرېدل نړیوالو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
کال د چې پټرو څلورو کلو کې معمولا د راپورونو له مختلفو مراجعو خبرې شوې دي، اما یوناما هغه دفتر ده چې د افغانستان د چارو، هم د سیاسي چارو، هم د حقوقي چارو، هم د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه مسئول اداره ده. بلان د راپور په حقیقت کې با اعتبار سند ګڼل کېږي نړیوالو مجامعو ته، دولتونو ته، د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته. بلان کله چې دغسې یو مسله مطرح کېږي، لکه تیر د وضعیت وخامت ښیي ملګري ملتونو دنیا ته چې د افغانستان بشری وضعیت که هغه د زده کړې په ارتباطي، که هغه د جزاګانو د تطبیق په ارتباطي، او که نور د بشري حقونو د نورو اړوندو مسایلو پورې تړلي مسایل وي، دا ټول منفي ښیي. او دا د ده باعث ګرځي چې هغه مسافت چې نړیوالې له طالبانو سره لري هغه لا پسې زیاتېږي، او نړیواله ټولنه په خپلو اړیکو کې محتاطانه برخورد کوي، او کله کله ښایي داسې هم وشي چې شدید عکس العملی برخورد وکړي.
مننه استاد. دننه په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیز اوضاع څه اغیز ولري دغه راپورټ؟
واضح خبره ده چې داسې راپورټونه چې هغه به د مطبوعاتو له لارې خپرېږي او خلک عیني وضعیت هم په خپلو سترګو ویني، په ټولنه کې یو ډول بې اعتمادي لا هم تقویه کوي، او آرام اکثریت یا خاموش اکثریت چې په ټولنه کې وجود لري، له یو خوانه د موږ او تاسو په اصطلاح د هغوی په زخمونو باندې مالګې دوړي، او له بلې خوانه دا ښیي چې افغانان لا هم نا امیده شي، هم د نړیوالې ټولنې نه او هم د طالبانو نه. ولې طالبان هم خبره نه اوري او نړیواله ټولنه هم متاسفانه یوازې په اعلامیو په سطحه یا د راپورټونو په سطحه دا مسلې ته عکس العملونه ښیي. دا د افغانانو دردونه لا پسې پراخوي، او کله چې داسې راپورټونه خپرېږي کبي د نور دولتونه هم هغه مرستې چې غواړي وکړي یا هغه تخنیکي همکاري چې وکړي د هغه په ارتباط تجدید نظر کوي، کومکونه کرارېږي، او دا طبیعي ده چې د افغانستان د خلکو په وضعیت باندې څه دننه دي ناوړه تاثیرات لري.
استاد، په دغه ریپورټ کې یو ځای کې راغلي دي چې د طالبانو حکومت بدني سزاګانو ته په عام محضر کې ادامه ورکوي. طالبان وایي چې دغه کار د عبرت لپاره کوي، خصوصا هغه د درو وهل. دغه موضوع څومره جنجالي ده د حقوقو له اړخه؟ بدني سزاګانې په عام محضر کې
په حقوقي لحاظ، هم په اسلامي حقوقو کې، هم په معاصرو حقوقو کې، اساسا خپل جزا تشدید د جزا د جرایمو د کمښت سبب نه کیږي. محیط باید انسانی شي. مثلا عدالت که چیرې وجود ولري، بیت المال ته که چیرې لاسرسی وجود ولري، خلکو ته که عامه خدمات ورسیږي، به وروسته د حدودو او تعذیراتو تطبیق په اسلامي لحاظ عادلانه ګڼل کیږي. اما کله چې خپله دولت مسئول نه ده، خپلو اتباعو ته خدمات نشي وړاندې کولی، طبیعي ده د جرایمو سطحه په یو اسلامي ټولنه کې مبارد شي. د بلې خوانه په حقوقي لحاظ د مجرم شخصیت ډېر باید په پام کې ونیول شي، صحیح ده چې ټولنه ته عبرت کیدای شي، اما جزا یوازې دا هدف نه لري چې ټولنه ته عبرت شي، بلکې د جزا تطبیق باید د مجرم د اصلاح دپاره، د هغه د شخصیت د جوړولو لپاره مؤثر تمام شي، او همدارنګه جزا باید تناسب ولري دغه عمل سره چې مجرم هغه ترسره کړی د سیم تاسوانه دا نه لیدل کېږي. له بلې خوانه په حقوقي لحاظ یوه محکمه هغه وخت عادلانه ده چې هغه علني اکثرا نه معلومېږي چې دا کسان چې په مجازات مختلفو جزاګانو، چه بدني، چه د حبس جزاګانې یا نور جزاګانې په دوی باندې تطبیقېږي، محکمه څومره عادلانه ده، مجرم یا متهم څومره مدافع وکیل ته لاسرسی درلودلی دی، څومره له خپلو حقوقو نه استفاده کړې، دا ټول مجهول دي او فقط په عمل کې ارزویدو چې مجازات تطبیقېږي.
مننه استاد. د دغه راپورت په یو بل برخه کې راغلی دی چې د حجاب د فرمان د تطبیق په ارتباط طالبانو خپل څارنې تشدات ورکړي، په هرات کې ځینې ښځې مارکیټونو ته او د عامه ترانسپورت له وسایلو نه له استفادې منع کړي دي، حتی ویلي ځینې ښځې توقیف کړي وي تر هغو چې خپلوان یې له کورونو یا له بل ځای نه ورته څادرونه یا